ستړي مسي د سهار شپږ بجې سوې د یو ساته خبرونه ده چې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو وار بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوي ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خورجانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 15 ساوره مسابقو کې دوې ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوې ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال سته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
او الحمدلله د لوبغاړو مورال ډېر لوړ دی. همدارنګه که مونږ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمامې شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپوهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډېره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه یې د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په قبایلي سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون وویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته له دې نښتې پیل سوی چې نامعلومو وسلوالو پر شویه کارګرو برید وکړ او دوه تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورمې په شپږو ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نښتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی او وایي چې لږ تر لږه 13 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 19 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمې مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون ډان رسپانې ته ویلي له ورکزیو او هنګو زلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کوما حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د ارمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. د هند په جنوب کې تیر شپه د دوو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. پریس ټرست آف انډیا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پیښه په اندرا پردیش ایالت کې شوې ده. د دې خبري اجنس د راپور له مخې پیښه وروسته له هغې وسوه چې یو ریل ګاډی ټرافیکي اشارې ته له پام کولو پرته په تیز سرعت سره تیر سو. د پولیسو یوه چارواکي ویلي په ټکر کې اته کسان مړه شوي. اخوا د ریل لارو یوه لوړ پوړي چارواکي بیا له اتلسو تر شلو پورې د کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هند د ریل ګاډو له وزیر سره یې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د سلګونو کسانو پارېدلې ډلې چې د یهودانو پر خلاف شعارونه ورکول پرون د روسیې د داغستان جمهوریت چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي په مخاچکلا ښار کې پر یوه هوایي ډګر هجوم وروړ او دغه هوایي ډګر یې وتړه. دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې یوه الوتکه له اسرائیل څخه دغه هوایي ډګر ته ورسېده. د دې کړکیچ په وخت کې د بلوازد پولیس هوایي ډګر ته ورسېدل. د بازار په نوم د ټلګرام کانال په حواله په مخاچکلا کې د کورنیو چارو وزارت څانګې ویلي چې د ملي ګارد د قطاعاتو په ګډون اضافي ځواکونه د مسافرو د خوندیتوب لپاره لیږل سوي دي. د داغستان چارواکو وروسته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په پیښه کې د ګڼو ټپیانو سویو درملنه سوې ده. د روسیې د هوایي چلند ادارې وروسته وویل چې دغه هوایي ډګر به تر روانې دوشنبې تړلی وي. په غزه کې چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده، د اسرائیل د روانې جګړې له کبله د روسیې د دې سیمې په زیاتو ښارونو کې د یهودانو خلاف اعتراضونه سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیلی زموش پر وی پانه لوستلی سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن شکنجه او توقیف سي. یو راستن سوی افغان وایي
پاکستان کې تنګول ستا در په درې ده. په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناست دي، د جیلو نه ګرده د افغانانو ډک دي.
د کرکټ نړیوال جیم سیالوي په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. د کرکټ د یو څارونکي سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چېرته 2500 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې بله برخه خپروو.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې درسره کولې استاده.
د خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لنډ وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کډاونه لا زیات کړي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې باید ټول 1,200,000 غیر قانوني یا بې اسناد کډوال د اکتوبر تر پایه چې سبانی ورځ ده له دې هیواده ووځي. تفصیل له عصمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستان د سلګونو زره افغان کډوالو په زور استلب د بشري حقوقو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان د حکومت ورستای مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخي د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري استل ودروي. دوی هم دا رسویلی باور لري چې اکثره په زور استل کېدون کې افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجه توقيف او ناوړه سلوک پشان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده. هغه د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیبه تښتېدلې افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خنډونو، ځورونو او کړولو. اروپای اتحادیه هم ویلي چې له ملګرو ملتو سره د همکاري لاري غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کېدونکي افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په استل کېدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر وړاندې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو. پاکستان کې تنګول ست در په دریده په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسی په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډکتي. نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان. ډیر خوشاله شم ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکړل، دلته خدای عمل کړه جنت ته راغله.
موږ خدا د 3 سال کالونو په کراچي پاکستان کراچي کې پراتو، سامان ما خوا پاتې، موږ دې خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالا دې وکړي چې سامان هم د خواره شي، موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4,400,000 افغان کډوال میشتي، چې 1,900,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنځشنبه په ورځ و اویا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیری تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجي او توقيف له ستونزې سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز مشکته
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرارل چې پولیس به په یو خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وټړل.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتوم میاشتو رئیس والی از دکړې ورکولې چې 250 انجنیري په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه ورسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په 4 د پولیس یو وډاله مرکز سراغ لو شاو خو 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
واقعتا مسدود کړي.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مسدود شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ځینی شاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو لوړې دو سره سره په بازارونو کې د لمړنۍ خوراکي موادو بیه نه ده ټیټه شوې. خو ځینی دکاندارانو وایي چې په خوای خپل مالونه په لوړه بیه اخیستې دي. د محل د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانیو بدلیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4.80 افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 5 افغانۍ دی او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیه لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شی بیه لوړوي.
د
کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسا هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین کې
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر ما.
ما زمانی که یک کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. او چې زه جیره خوره شوم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لګل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 15 افغانۍ و چې تر اوسه 3 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په قیمت اخلو هغه هم لا خرڅه کړې نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نسو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریه د یو راپور په خپرولو سره ویلی و چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې 3 مقام خپل کړی. په 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9 سلنه لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 12 سلنه وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 11مه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسیدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل، خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي
یوازې د پیسو ثبات، بیکاری او بېوزلۍ له منځه نه وړي. یوازینی اغیز یې دا دی چې د پیسو پړسو په هیواد کې راټیټیږي او بینه لوړیږي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې له امله یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بېوزلي په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه، له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي، بیې لوړیږي او پړسو به هم لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنۍ مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یوه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکوي. سالیوان پرون یکشنبې له CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل، واشنگتن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرشوبلې د منلو نه دي.
The situation in Gaza is growing more desperate.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو درسولو په خاطر غوښتنه کوي، اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ ژوب شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم دا راز وویل، د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د حمله هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10مه د اسرائیل پر خاوره برید وکړه او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 5 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی انشاءالله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي نو که چه ده 2.5 پلس تارگیت ورکی نو ده افغانستان دیر چانس ده چه ده سرلنکا نم لوبه وگتی.
تاسو ویل چه که افغانستان تاس وگتی او اول بیتنگ وکی، ولی فکر کوی چه اول بیتنگ بهتره ده؟
ځکه د سرلنکا بالینګ چې ده هغې هغه یو دوه بالران یې بېرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بېرته راغلی ده، نو هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران یې هم یو دانه نوې راچولی ده، نو د هغوی بالینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 2.5 پورې ټارګیټ ورکړي، نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 200 او 200 او 300 ان تر 300 پورې که افغانستان وکړي، د افغانستان بالینګ ډېر ښه دی، ځکه چې مونږ محمد نبی، راشد خان، مجیب ډېر ښه ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بې دې چې د افغانستان به بېرته فاروقي به خپل یو یولس لوبغاړ بېرته سبا به لوبوي، ځکه چې سرلنکا او د پاکستان چې ده د سپین نه کمزوري و، د فاست بال نه کمز، د سپینرانو نه کمزوري و، نو ځکه ورته سپین یو نوری ورته پکې اضافه کړه. فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوي چې هغه د چینای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې ده نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر آوټ کېږي، څه فکر کوئ چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نو هر مخکې چې هر یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډېر ښه دي، او نو سږ کال په دې جام جهاني کې افغانان په بیټنګ کې ډېر تغییرات راوستلي دي، ډېرې خوارې په ځان باندې کړي دي. که وګورئ ابراهیم زدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهاني کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به 2-3 وکټ لاسې ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزا یو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پایل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهراً د طالبانو حکومت نه دی توانېدلې چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیریدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټس د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مړ دی او له سوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چې کار کوم اولادم نه
از نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخ ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي، یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلګړي، خو زما ماشومان ډیر وړ دي. کما یو ورځ هم یو سی خای ماشومان می له لاس ور کړم لدین چې سوالګری ټول کړی یو دند دی ور کړی د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومان د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي تر هغه زیات سنه غوړو څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانې ولرو
قلم کتاب شاده شابه
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روګدای دی او میړې ناروغ نو زکه سوال ته ناشته ده
مشکل دارم تخدیر خیمه است
ستون زلرم په خیمه کې ژوند کوم درېش پورې سي مې ډوډۍ نه د خوړلې میړې مې ناروغ دی په ځای کې پروت دی ما هم عملیات کړای یو زوی لرم هغه هم پودری دی
دانش ته توکو نه ماږي راځه دانش پودری
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نغوړی نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده
په واسه خو مې نه دي چې بل کور کار وکم نو مجبور یم خدای غواړي کوم کوم پرېږدي کې مې وځ داس کوم پرېږدي داس خو نو د ولې ځکه کوم ازه کمره خو نه کوم کوم شی ولرم خو نه کوم په کور کې نه توري منځ کوم لرم نه سړی لرم نه ځای لرم د بل په سړی کې وایم نه سه مې دای کډواله د ما چې تر صدقه له تورې و به زموږ خور اکټر خو جو قدرت زنه لرم مکنه دې راسره سوي پر مخ باندې نه چا کو مکلي دلل
ته طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد او د سری میاش د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیات په اړه پوښتل خو جواب متلاسه نه کړ
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
درانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ دی هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو خپلوانو سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره کړي ډاکټر انجینیر خونکی مشر ملک هر یو پټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسی غوره او سمټولنه جوړ کړی او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړی اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته
فرزانی ته ستړی مشه په خیر راغله زه راځه لکه چې لار دې غلطه کړې ده
ژوند دی وسې خورې انها لار مې نه دا ورکه کړې
راځه د نن راشه ولی په لار کې ولاړې زما خوان دی ولې دو
نه نه ما ونه لید هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه
فرزانی ولې داسې خفه ښکارې خیرات خو به یې څه شي وې دي
نه نه ولی به خفه يم اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته میلمستیا کړې ده نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب میلمه کړی دی ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل
چې داسې ده بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مه دي
نو د ماشومانو پلار ماته هېڅ څه په دې عقله نه دي ویلي
خاوند به دې همهلته وګورې
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته جوړه تیاره یې راځه چې نا وخت نه شي د کور مخې ته موټر ولاړ دی
وی نه خورې ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي زه به دستي ځان آماده کړم بیا ولاړ شو ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي
نه نه ای ضرور نده، رازه چه نوخته کیگی؟ چه واده تا خونزو؟
فرزانه؟ ولی دستی ور خطایی؟ چه خبره ده؟ چه شوی دی؟
نه نه ای سم نده شوی، ما ویل چه حسی نوخته نشی، طول پتا مدی
ما تا خودی را ور خطا کاری؟ اتمن چه خبره ده؟
نه 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 ایس خبره نشتا، ور خطا زکیم چه نوخته کیگی؟
فرزانه، سم خبره را تا وکا؟ چه شوی دی چه دستی ور خطایی؟ زبا پا خوان سی شوی تا تا وایم سم خبر را تا وکا حالا نو چه زما دی اندیخ نکره
چه وایم خوری خو گوره چه ور خطا نشی چه خدای مکره ده نروغه نشی
فرزانی زخو یو زده وره خزایم پاک خبر را تا وکا چه سی شوی دی پا خوش خبر ندو که کیگم حالا نو
خوری استا خوان پلاره که یه وردو که تکر کرده دی ها غیر روختون تا بوتو زپ تا پسی راغلم چه پا گره روختون تا لال شو
وی خدای مخ می تور شو دستوش پی می بد بد خوبو نلیدن فرزانه دروغ تسلی برا کوا پاک خبر وکا چه پا میره می سیشی ویدی حالا نو
خودر تمی ویل چه تا کاری کرده دی دیر شو بل شوه نده اس بیرا وکا چه روختون تا لال شو حال تا با هر چه پا خپل استور گو وینی حالا نو
و خدای تمی خوان سیو و سلامت لاری زمی بچو تا چه اوایم
خوری که تا داسی بیتابی وکی نو ماشومان با دیر خفشی تا باید دخپل و ماشومانو لپاره حوصله وکی
خوایی فرزانی موتر شتا
ما سر موتر شتا
خسما دا دیر منه نکم فرزانی تا تلو مکسرم راسته کری دا
پا دی خبرو پسی مگرزا و سان تیار که
اوی فرزانی خوری زما پا سر خاورشوی زن بچه تا تیار آوام گلغم دی خوان می تکر کرائی دی درزه مخ کشا
درزه چیزو لاستی ما تراکا
موتر چیر تا دی فرزانه
دی کورمخی تا ولار دی درزه مخ کشا
خدای خبر کنشا بخانه تا بای بولی اگ تا بای تداوی میشی او کنا
کیگی هر زی که تداوی کیگی ور خطا کیگا ما
فرزانه دی دروغ تسلی مراکا وان پدې ځاو ته خو پوهېږو چې دلته سمې شفاخانه نشته
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره پام کوه
سمه ده صبر چې ده ټیکی مې راټول کړم ویش خدایه ته مې خوان سیم سلامت راته وساتې بچې مې بې پلاره نه کې یتیمانې نه کې
خوری ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري لا څنګه مظلوم پروت دی نو دوی مې ولې نه پرېږدي پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره
ژاړه مه خورې صبر وکړه خدای به درته روغ جوړ کړي ژاړه مه ډاکټر صاحب سلام وبخښه چې زحمت مې درکړ
سلام فرزانی
خوری دای سر طبیب صاحب دی زما استاد
سر طبیب صاحب خیر دی اجازه راکه چې خاوان می وګورم خیر دی
نه خوری تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ لږ صبر وکړئ
خوری ته دلته کینه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو څو د خپل ناروغ غم وکړي
فرزانی زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب خاون مې الحمدلله شتمن تجار دی د پیسو غم یې مه کوئ که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم نو خیر دی سمه خبره راته وکړئ
سمه ده خوري فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب خوري درځه مخکې شه
راځي دلته کښېنئ ښه تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي باید له هېواده بهر یوړل شي له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي زه یې همالته بیایم فرزانی خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هیرو زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی
په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړی مشی ستړی مشی، خیرات خدای په دینی مشپکی؟
وبخی ملک صاحب، په دینی مشپکی می پازاب کړی، بل چاره مون درلوده.
داسې خبرې مکه ولوري، راځي راځي کور ته دننه راشه.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځي راځي دی خواته.
راځي کور ته، سات مکوي، ستړی مشی، په خیر راغلی. اوش خدای، عصره مه ټوټی ټوټی شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مشي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي، دستی راوړم دغه دی لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیر سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي، نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، که نه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله واخله لورې. فرزانې، دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلې سودا، په خو خبر رضا لیګو په وړیو په چرګ په اډیو په ما د ګډو لوخو په ډاګ د پایسو ګیو. راشه سودا واخلې یلای.
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو سمه مغازه جوړه کړې ده بے شکه والا.
اوهو دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچا ګلا کنه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګلا څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د میرمنې فلم وانخلي. تو خو هان د هوا عکسونه او فلمونه مخلي.
احمد خانه ولې زوروي؟ ګوره لاسونه یې تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم، کمره به یې چیرته پټه کړې وي؟ دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور مخې دي.
وبخښې وریندارې، احمد خان لږ ور خطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزانې کلینیک ته خو به نه وي راغلی؟
لرې مې غونچا ګل اکا ولید، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو شیرني دې وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچا ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي، ته ونیسه سوق دي عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګله که نوی کاربار د خدای درته بختور که. احمد خانه، زه درنه لاړم چې بینخانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندې اوسې وراندارې. او ته لاړه شه مکان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې چرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خو ویلې چې بیا یې.
و خیالي، یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغسې وایه که نه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟ ها
ته اوس دومره هم نه پوهېږې؟ نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي. ها
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي؟
خلې ته سمه خزه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې؟ دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې درسره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه. راځه راځه چې ونه لوېږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا، پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. ولکه خیالي، هغه شاغه نه دی
نو ولې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوې دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري؟
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
سلام، ستړی مشي؟
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وې؟ ولکه شاغه بېغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده، ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیرې مې ملګري دي؟ ها
ولې دې نه منم، وایم بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره، موږ درسره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیالي ګله وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها لکه چې خیالي ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغه سې خوشحالېږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینه مې یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، اوس زموږ د ناروغ هم وخورئ، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس په هغسې غلی ناست یې؟
او رښتیا دې وویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، موږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خو دې پېژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و، اوس به یې پیل کړم. زه به یوه لنډه ویډیو وکړم، درنو دوستانو سلامونه می اومنه زموږ د خوشحال خېلو د کلی مشران دلته په وای ډګر کې سره راټول شوی دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هیواده بهر تداوی لپاره بیای دواګانو کې مهیره وی چې یو ډیر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وېستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خوون زمون خه او مخلص دوست وو مو ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شو یو د هغه د ښه اخلاق او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر لته پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشي مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
هله لوري زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي
سماده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلار شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شي مونږ سره پاړی کې اوسای وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ نه ښنه ده زل شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوو هغه به درته په وای ډګر کې پتا مو اوسې
سماده ملک کاکا ما یې شمیره لزان سره واخیسته زبر سره اړی کني سم
په خیر سره لاړ شي
یار خوزلې مو ته ډیر خپش ته وګوره زو جهان سړی به هوش چپرکټ کې پروت ده واړه واړه بچی لري ځوانه خزل لري خدای دې ورته صحت ورکړي
امين بس نو انسان کمزورې موجود دی وای انسان لګول نه نازک او لډبر نه کلک دی
رښتیا وای جسد
ته وګوره څه تکړه او باجورته خزه خدای ورکړي ده وای خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي
خدای چې زمون فرزانه لور مور سره ملګری ده هغه په هر څه پوه جوړي ده د بهرانیانو په ژبه هم خپوي
خنو درځي چې موږ هم لاړ شو
په مخه یې زیړی ګلونه سفر به خطر
ولا زنډ وکړه
چا پلار جانا
وای ټول شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه اخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که خزینه شیر زمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلې دی او کنه
و بخه پلار فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانه ځوانان د موبایل او ټلیفون په جال کې راګیریو زه خدای خبر کوم چورت کوم
اوهو داس خدا اما ټول ځوانان داس نه دي خلک لګیا دي ژوند کوي ترقی او پرمختګونه کوي ځینې زینوې لزانون نه د موبایل غلامان جوړ کړی دي دا به چا زنګوي خدای دیو کی چې شیر زمان وی
موبایل دی چارج کی خیره ته صبر چې زه یې درکم دا دی واخله شیر زمان دی
کور ودان زه که شو چې زنګ را وها ته صبر چوکې کا دغه سه
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام شیر زمان څنګه زویا خیرات خدای
ژوندای اوسه ملک کا تاسو څنګه یاسی ټول کلیوال خدي ان شاء الله
شکر دی زویا ټول خدي
لارا زما سلامونه مورته وایا
دا څوک دی چې سلام وایي
امید ده سلام درته کوي زویا
وعلیکم سلام ټول ته زما سلامونه کوا
علیکم السلام ښه دا وایا چې زمونږ ناروغ در ورسید
هو په خیر سره را ورسید هغه مې په بیړه روغتون ته بوتل ماینا ته روان دي تاسو ته مې دې اطمینان لپاره زنګ وواهه
خنو ډاکټرانو څه ویل شیر زمانه
لای ماینات مکمل نه دي کله چې ماینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډیر دی که کم
خخ نو مونږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ زه دلته بلد یم هر څه راته ښه معلوم دي د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی بله دا چې فرزانه جانه راسره شته هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ
سمه ده ملک کاکا تاسو بېغمه اوسئ
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه
سمه ده فرزانه خورم سلام کوي وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم
علیکم السلام سمه ده شیر زمانه هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو دوی ډیر درانه خلک دي باید عزت وشي
سمه ده ملک کاکا زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم دوی خدمت خپل وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسه شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هیڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویه چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الام مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟ اوهو، دا خو خیالي ګل دی. ته صبر چې نږدې ورشم. نه نه، لزان شپون کای جوړ کړی دی. شپلی ګوره، غوا ګوره چې څرې یې. وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګله، دلته څه کوې؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دې والوزول.
خدای دې خوار که خیالي ګله، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکا خو تاغون دی خلکو ناسور گرزولی دا، چه خلک آرام تم نپریک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لاله پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یواغ واوا لاله دا، او تا دی فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی، نو دیر شده کوی، مام راوستا چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل.
تو گوره کنه چی نارگوله غوا، غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
لیوانای لیوانای مکیگا، سندره نده. اسمی ویل چی دا غوا عجب ده کار شایده، ار چی نه گتر خستل کیگی.
آخد سنگا و خیالی گوله.
گوره کنه غوا شده کهی، شده نمسته، کج، غوری، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی. خوشایی سوازی، غوا خی خوڑل کیگی، یعنی هیچ اضافه و بگرد شای پکی نشتا.
ولار احتیاط خواهی، سما کارخانه ده کارخانه.
خوزم هم دوایب کنه، تیار کلیکی و سیگو، پولا پتایشتا، وقت پیدا کیگی. اسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
ای خیالي ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
ای بیا ونه وایې چې خیالي ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا
زلری شمردا خورا ولا کیرا نا واخلې.
په څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منې را ناغستې ده نه راکوي.
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوراک لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس زده مردار مڼا خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چ ډیر ناولې ده شمسا، ملالای خوایي دا مڼا خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نیم.
او هو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.